د سهار شپږ بجې دي. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه د معمول په شان په خبرونو پیلېږي. د یوې نړیوالې مرستندوی ټولنې مشر وایي طالبانو د ته ډاډ ورکړی چې په نادولتي مؤسسو کې د افغان میرمنو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره نږدې ده چې بشپړه شي. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس جان ایګلند چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دوهم ځل لپاره افغانستان ته سفر کړی، اسوشیټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی ډاډ ورکړی چې دا تګلاره په نږدې راتلونکي کې بشپړیږي، خو طالب مشرانو یې وخت نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت په تیره ډسمبر میاشت کې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او په تیره اپریل میاشت کې دا بندیز د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د دوام په اړه پر یو تګلاره کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت آصف علی خان دورانی د افغانستان لپاره د دغه وخت د نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکلې. د وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. له دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان وو. ښاغلی صادق د مارچ په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلی و چې خپل استعفا حکومت ته وړاندې کړې ده. د فرانسې او خیریه بنسټ په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو اندېښنه ښودلې. د نړۍ د ډاکټرانو بنسټ پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان دوه په درېیمه برخه وګړي اوسمهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې خیریه بنسټ په وینا لکله چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په افغانستان کې بشري بحران پراخ شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 28 میلیونو ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ایران له سعودي عربستان سره د خپلو اړیکو عادي کولو په ترڅ کې د ریاض لپاره نوی سفیر نومولی. د ایراني شرق ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې ډیپلومات علی رضا عنایتي به په څو ورځو کې په ریاض کې د ایران د سفیر په توګه کار پیل کړي. عنایتي په دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د خلیج سیمې د عمومي مدیر په توګه کار کاوه. دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې تر اوه کلن کړکېچ وروسته په ډیپلوماتیک ډګر کې د اړیکو د عادي کولو لپاره لومړني ګامونه دي. د تهران او ریاض اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې د سعودي عربستان دولت شیخ نمر باقر النمر او څو نور شیعه مخور اعدام کړل او په غبرګون کې د ایران د رژیم پلویان په تهران کې د سعودي سفارت او په مشهد کې د هیواد قونسلګری ته ننوتل. په ځواب کې د سعودي حکومت له تهران سره اړیکې پرې کړل. او د مسکو یوې محکمې پرون د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د خبریال ایوان ګیرشکوویچ د توقیف د مودې د غځولو حکم وکړ. د دې حکم له مخې ګیرشکوویچ به لږ تر لږه د اګست تر دیرشمې په توقیف کې پاتې کیږي. د محکمې غونډه د تړلو دروازو شاته جوړه شوې وه. متحدو ایالاتو پرون پر روسیې غږ وکړ چې دا خبریال خوشې کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی سی ان ان تلویزیون ته وویل چې د ګیرشکوویچ د توقیف موده باید اوږده نه شي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ په دیرشمه وویل د ګیرشکوویچ پر ضد د جاسوسۍ دوسیه پرانیستې ده. دا تر سړې جګړې وروسته لومړی ځل دی چې یو امریکایي خبریال په روسیه کې نیول کیږي او د جاسوسۍ تور پرې لګول کیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او برکې راځي. د اندونیزیا ولسمشر یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ملاتړ غږ اوچت کړی. لیوی فعال مرمن سره په مرکه کې دا موضوع شار بو چې اسلامي نړۍ د افغان ښځو د حقونو لپاره څه کولای شي.
اسلامي مملکتونه ډېر څه کولای شي، ځکه چې همدغه اسلامي مملکتونه خپل فتوا ورکولای شي، هر مال یا کردار د اسلام په چوکاټ کې ردولای شي، کولای شي چې دوی باندې ویزې قطع کړي.
په افغانستان کې د پولیو د نویو مواردو له ثبتېدو وروسته یونیسف غواړي دا مسله په یوه بیړنۍ غونډه کې وڅېړي.
د پولیو د دو پیښو رامنځته کیدل ډیر د اندېښنې وړ دی او توان د سره به د خلکو اندېښنې هم ډیرې شوې وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نورستان ولایت د یو کلینیک ډاکټران په یو ترافیکي پیښه کې ټپیان شوي دي.
نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د کلتن درې کې د یو روغتیایي ټیم د ډاکټرانو یو موټر چپه شوی دی. تقریبا اته کس پکې زخمیان شوي دي.
نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د انډونیزیا ولسمشر په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. جوکو ویدودی او بخې جوکو ویدودو د غاګ پرون د ایران له ولسمشر سره په خپل کتنه کې وکړ. د انډونیزیا ولسمشر پرون د ایران له ولسمشر سره په خپل کې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا غوښتنه هم وکړه. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
په داسې حال کې چې د افغان جنو او ښځو پر زده کړو لا هم د طالبانو محدودیتونه دوام لري، د انډونیزیا ولسمشر د دغو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پرون د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې یو تجارتي موافقه لاسلیک کړه. ویدودو په دې اړه جوړ شوی مراسمو ته وویل هله مند چې دغه موافقه به د انډونیزیا او ایران ترمنځ سوداګري پراخه کړي. جو ویدودو چې پرون په پلازمینه جاکارتا کې د ابراهیم رئیسی کوربه وو یو خبری کانفرنس ته وویل:
موږ موافقه وکړه چې د فلسطینیانو د مبارزې ملاتړ، افغانستان کې د بشری بحران حل او په افغانستان کې تعلیم او تحصیل ته د نجونو او ښځو د لاسرسي حدو د غرض د بشری مرستو برابرولو ته دوام ورکړو.
د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته پر ښځو او نجونو بیلابیل محدودیتونه لګول شوې دي. د انډونیزیا ترڅنګ سعودي عربستان، د مصر ازهر پوهنتون، د اسلامي همکاریو سازمان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو یا هم بنسټونو د دغو محدودیتونو د لیرې کېدو غوښتنه کړې ده. خو طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ورکولو تشمن دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې د ایران ولسمشر په دوه ورځني رسمي سفر انډونیزیا ته تللی چې د آسیا په جنوب ختیځ کې تر ټولو لوی اقتصاد لري او زیات نفوس لرونکی اسلامي هیواد دی. له بلې خوا د ایران پر سپای پاسداران ځواک د اروپایي ټولنې لخوا تازه بندیزونه لګول شوي دي. تهران هڅه کوي چې د لویدیز د سختو اقتصادي بندیزونو د جبران لپاره د نړۍ له ځینو هیوادونو سره خپل تجارتي روابط پیاوړي کړي. د ایران ولسمشر پرون له انډونیزیا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته وویل په دې باور دی چې بندیزونه او تهدیدونه د تهران مخه نشي نیولی. ابراهیم رئیسی وویل هدف داره چې د انډونیزیا او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ اندازه 40 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ عمومي کچه په 2022 میلادي کال کې تر 215 میلیون ډالر او یو څه زیاته وه، چې د ورن کال پرتله 20% زیاته ده. دا لومړی وار دی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی انډونیزیا ته رسمي سفر کوي، هغه هم داسې وخت چې تهران د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخامخ دی. د دوشنبه په ورځ اروپایي ټولنې د مهسا امینی تر مړینې وروسته د اعتراضونو د ظالمانه ځپلو له کبله د سپای پاسداران د پانګونې د برخې شتمنۍ کنګل کړه. دا په ایران کې د وروستیو اعتراضونو د ځپلو له کبله پر ایران د اروپایي ټولنې د لګول شویو بندیزونو اتم پړاو.
راپور کې مو واوریدل چې د انډونیزیا او ایران ولسمشرانو پرون په خپلو کې سره کتلې دي او په دې کتنه کې د انډونیزیا ولسمشر د افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ملاتړ غږ اوچت کړی. اسلامي هیوادونه د افغان ښځو د حقونو لپاره څه کولای شي؟ دا موضوع مې د ولسی جرګې له پخوانی غړي د ښځو د حقونو له فعالې شینکۍ کړوخیل سره په یو لنډه مرکه کې وشاربله او لومړی مې ترې وپوښتل چې په افغانستان کې د انډونیزیا ونډه څومره مهمه ده.
اندونیسیا یو اسلامی مملکت دی، بلکې یو ستر اسلامی مملکت دی چې د یو اسلامی مملکت غوښتنه او خبره خپل ارزښت لري، خپل وزن لري. دا ډیره مهمه ده چې اسلامی مملکتونه هم خپل مسؤلیت ادا کړي او د طالبانو له حاکمیت له یا واکداران څخه دا غوښتنه وکړي چې کوم بندیزونه یا محدودیتونه چې دوی د ښځو په حقونو باندې په نوم د شریعت اسلام وضع کړي، هغه باندې نیوکې وکړي او غوښتنه وکړي چې باید دا بندیزونه هر چې عاجل باید رفع شي، چون یو اسلامي مملکت د خپل یو ارزښت خپله لري په افغانستان کې.
میرمن کاروخیل، لکه څنګه چې تروسه پورې موږ لیدلې، ډیری اسلامي هیوادونو د اندونیزیا په ګډون تروسه د افغانستان د روانو چارو په اړه مخصوصا د ښځو پر ښځو د محدودیت لګیدلو محدودیتونو په برخه کې ډیر په جدیت سره عمل نه دی کړی. البته د ښځو فعالان او د بشري حقونو فعالان دا وایي. دا هیوادونه څه کولای شي عملا؟ دوی آیا تر دې زیات څه کولای شي؟
کاملا، ځکه چې څنګه ما وویل چې دا ډېر مهمه ده، چون طالبان ټول ورځ له شریعت او له اسلام نه خبرې کوي او همیشه په غربي ټولنه باندې نیوکه کوي، وایي چې موږ د اسلام په چوکاټ کې د افغانو مېرمنو حقونو ته ژمن یاسو. نو دغه سوال به د اسلامي مملکتونه وایي چې په کوم اسلامي چوکاټ، په کوم شریعت کې تاسو د افغان مېرمنې محدوده کړې دي او یا غواړئ چې ژمن یاسو د حقونه ورکوئ؟ نو زه فکر کوم چې اسلامي مملکتونه صرف دغه یو بیان ورکړی یا یو خبره کوي، نو زه فکر کوم چې اوس وخت رسېدلی چې همدغه اسلامي مملکتونه خپل فشار په طالبان باندې زیات کړي او دوی دې ته جوابګوی کړي یا مسؤول کړي چې باید جواب ورکړي، ځکه چې دوی نشي کولی چې په مختلفو بهانو باندې د افغان نجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې کړي.
میرمن کاروخیل، طالبانو تر اوسه پورې په وار وار دا غوښتنې د نړیوالې ټولنې لخوا شوې دي، د نړیوالو بنسټونو لخوا شوې دي چې دوی باید د ښځو حقونو او بشري حقونو ته په مجموع کې درناوی وکړي، خو دوی دا غوښتنې له پامه غورځولې دي، وایي چې دا لویدیځ ارزښتونه دي. که طالبان دې کار ته دوام ورکړي، دا به دوی آیا منځوي نه کړي له نړیوالې ټولنې نه؟
کاملا، ځکه چې لومړی تاسو پوښتنه وکړه چې اسلامي مملکتونه څه کولای شي. اسلامي مملکتونه ډېر څه کولای شي، ځکه چې همدغه اسلامي مملکتونه خپله فتوا ورکولای شي، هر مال یا کردار د اسلام په چوکاټ کې ردولای شي، او همدارنګه اسلامي مملکتونه کولای شي چې دوی باندې ویزې قطع کړي، دوی مثلا هغه سرمایه چې په دې ملکونو کې دي په اسلام هغه کنګال کړي، دوی تګ راتګ ممانعت وکړي، دوی په رسمیت ونه پیژني، دوی مختلفو پروګرامونو ته دعوت نه کړي، یا د علماو کانفرنس را وغوښتل شي او دوی کې دعوت شي چې دوی واوري او طبیعت دا تفهیم کې، ځکه چې دوی هغه برداشت له اسلام له ټول مثلا بالکل مختلف دی. تقریبا دوه کاله شو چې افغان مېرمن له خپل ټول انساني حقونو څخه محرومه ده، او خصوصا جون حق تحصیل او د تعلیم نه لري. زه فکر کوم دا یو ستره جفا د افغان مېرمن جون او د افغانستان په برخه کې، دا یو ستر خیانت چې روان دی. که دوی نه د اسلامي مملکت غوږ ونیسي او نه د غربي نړۍ، نو زه فکر کوم چې دا ملکونه دوه انتخاب لري، یا دا چې دوی په دغه ټولو بشري حقونو چې نقص کړي یا تېری چې د انسانانو په حقونو کې د دې سره به یا قبلي، او یا دا چې دوی به مثلا دوی باندې محدودیتونه به وضع کړي او دوی به انزوا ته شي.
د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی شینکۍ کاروخیل و چې اله ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو د دوه مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه بیړنۍ مشورتي غونډه کوي. یونیسف وایي په افغانستان کې د پولیو د تازه پیښو ثبتېدل د دوی لپاره د ډېرې اندېښنې وړ موضوع ده.
روانه میلادی میاشت په ننګرهار کې د ګوزند یا پولیو د دوه مثبتو پیښو ثبتېدو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اندېښمن کړی دی. دا اداره وایي د جون میاشتې لومړۍ تر څلورمې نیټې پورې د دغو مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه تخنیکي او مشورتي غونډه کوي چې په مرسته یې د راتلونکي لپاره کاري پروګرام ټاکل کیږي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو لمنځوړلو پروګرام د عامه اړیکو مسول سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل د دوه مثبتو پیښو د ثبتې دوه عمل یونیسف خپل جدي اندېښنه لري.
پورستیو کې د پولیو د دوه پیښو رامنځته کېدل او د هیواد د ختیځ او ځکه په محیط کې د پولیو وایرس شتون ډیر اندېښنې وړ دی او توان د سره به د خلکو اندېښنې هم ډیرې شوي وي. د اندېښنې وړ ځکه ده چې په افغانستان کې د خلکو تګ راتګ په هیواد کې دننه هم ډیر زیات دی او همدا ډول خلک ګاونډي هیواد پاکستان ته هم ډیر تګ راتګ کوي. پاکستان بل هغه هیواد دی چې تر اوسه هم د پولیو ناروغي پکې شتون لري.
روان میلادی کال د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې یو مثبته پیښه ثبت شوې ده، خو په 2022 کال کې په دې هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 30 ته رسیدلی او په افغانستان کې تیر کال د مثبتو پیښو شمیر یوازې 2 و. په افغانستان کې د یونیسف پولیو لمنځه وړو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاوی
د پولیو ناروغي په وړاندې په دې مبارزه کې تر ټولو مهم خبره د خلکو له پروګرام سره له واکسیناتورانو سره همکاري ده. کچېری خلک همکاري وکړي او دوی خپل ټول ماشومان د واکسین کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي او احیانا کچېری په کمپاین کې ماشوم کور نه وي له کمپاین وروسته هغه نږدې روغتیایي مرکز ته یوسي هلته د پولیو واکسین ورکړي او هم ماشومان د نورو واکسین سره د مخنیوي وړ ناروغیو په مقابل کې واکسین کړي.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د کوزن یا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده. له 2000 لومړي کال راوروسته په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاینونه په بشپړ ډول عملي کېدل. یو علتي روانه جګړه د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوي او نورې ټولنیزې ستونزې. کڅا په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګوزن مثبتو په خوشمیر 29 ته ورسید، خو په 2020 میلادي کال کې بیا د مثبتو په خوشمیر 55 ته زیات شو چې دا له 2000 لومړي کال راهیسي تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي.
د امید ظاهر مال راپور مو اوریده. د نورستان ولایت چارواکي وایي چې د نورګرام ولسوالۍ کولتن دره کې د روغتیايي چارو تر سره کوونکي یوې مؤسسې د موټر د چپکېدو په پیښه کې اته ډاکټران جوبل شوي دي. سمیت امبولانس رسیدلی او ټپی ډاکټران یې نږدې روغتیایي مرکز ته رسولی دي. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د سیمې او تن اوسیدونکو نصیر الله جلال ازادي رادیو ته ویل د سه شنبه ورځې سهار د او ار سی ډي په نوم د روغتي په برخه کې کارکونکو مؤسسي یو ډاټسن موټر چې د یادې مؤسسي ډاکټران پکې ناشتو لسرګ خویدلې او پکې ټول ناس کسان ټپین شوې دي.
نن یو ځل بیا نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د کورتن درې کې د یو روغتیایي ټیم د ډاکټرانو یو موټر چپه شوې ده. تقریبا اته کس پکې زخمیان شوې دي او ځینې پکې حالت ډیر سخت ده. تر اوسه پورې نو سیستمو ته هم نه دي انتقال شوی چونکه ساحه چې د نورګرام ولسوالۍ نه ډیر لري ده، تقریبا 15 نیم ساعته چې د لارې ده چې مریضان چې ولسوالۍ ته رسیږي او به ولسوالۍ کې هم د سیمه منظم کلینیک نشته چې د دوی تداوی شي.
د نورستان ته اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د موټر چپکی دو لامل د سرکونو خرابوالی خودلې او پکې د شپږو کسانو د ټپکی دو خبره کړې ده.
لوی دز نورستان نورګرام لسوالي اړوند کولتن دره کې چې د مرکز ولسوالي څخه د پرته ساحه ده، نو په دغه لار کې د او ار سی ډي موسسې ګرځنده روغتیايي ټیم ډاکټرانو موټر چپه شوی چې پکې شپږ تنه سرسری ټپیان دي. دغه د لارې خرابوالي په وجه باندې روزو کې هم د غلطه یو بل موټر چپه شوی د لارې تنګوالي او سرکونو د خرابوالي په وجه باندې په نورستان کې میاشت کې یو دوه درې داسې پیښې لرو چې اکثره پکې خلک په شهادت ورسي.
په یاد ولایت کې د سیوډن مؤسسې مسؤول ډاکټر محمد فاروق صحاک وایي امبولانس او روغتي ډلې په وخت د پیښې ځای ته رسیدلې. د ټپیانو لوبړنۍ درملنه شوې او دوه کسان چې ټپونه سختو هغه د زیاتې درملنې لپاره د لغمان مرکزی روغتون ته را روان کړي دي. نورستان د هیواد په ختیځ کې غرنۍ ولایت ته چې سرکونه یې تنگ کندو کا پردي او د موټرو تګ راتګ پرې ستونز مندې. په تیرو سبان د دوه میاشتو کې د موټر چپکې دو شپږ پیخې رامنځته شوي او په کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوختیده.
راپورونه مرکې او اوریدونکو
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري او سم قدرمن اوریدونکو پام وکړي د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته یو ریجری ویو خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې ل افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ٹی ٹی پی اړیکو ته کتنه کړي. خبرونه هغه راپورونه ته چې وایي ٹی ٹی پی ډلې په خوا د افغان طالبانو ملاتړ کوو او د عقیدوي مشترکاتو په خاطر اوس هم اړیکې ورسره لري اشاره کوي، خو لیکي چې د دوی اړیکې خورا پیچلې دي او کله ناکله کړکیچ هم پکې راغلی دی. یو ریجری ویو د مثال په ډول یادونه کوي چې د پاکستانی طالبانو ځینې غړي پر افغان طالبانو انتقاد کوي چې ولې د افغانستان له پرزیدلي جمهوري نظام سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړ او یادا چې ولې د پاکستان پر وړاندې خورا نرم چلند لري. خبرونه زیاتوي چې د دې دوه لورو اړیکې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لپاره په لویه اندېښنه بدل شوې، ځکه د پاکستانی طالبانو وسلوالو په پاکستان کې د غنو خونړیو حملو مسؤلیت منلای دی. یو ریجری ویو وړاندې لیکي ګومان کېږي چې ٹی ٹی پی به په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي او د په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو په وار وار ویلې دي چې هیڅ فرد یا ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو بریدونه وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغه نیپالی ځوان کیسه راخستې ده چې د افغانستان په جګړه کې پښې پرې شوې دي او په دې وروستیو کې د نړۍ تر ټولو لوړې څوکې ایورست ته ختلی. هری بودا ماګر چې د هیمالیا د غره په لمنو کې زیږیدلی په 19 کلنۍ کې د برتانیا له پاوت سره یو ځای شو. د برتانیا د پاوت په چوکاټ کې د ګورخا په نوم د نیپالی سرتیرو یو وخت فعالیت کوي چې یو شمیر غړي د برتانیا د پوځي ماموریت په ترڅ کې افغانستان ته هم تللی وو. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې هری بودا په 2013 کال کې د افغانستان په جنوب کې د پوځي ماموریت پر مهال په یو 14 کې ټپي شو او دوه پښې غوڅې شوې. د ورسپانې د راپور لمخې نوموړي ځوان نیپال ته تر ستنېدو وروسته بیا بیا هڅه وکړه د ایورست څوکې ته د ختو هدف ته چې د ده د ژوند لوی ارمان و ورسیږي او بلاخره د روان کال په اپریل میاشت کې چې په افغانستان کې د ده د ټپي کېدو 14 کاله پوره شول د مصنوعي پښو په وسیله ځان د نړۍ تر ټولو لوړې څوکې ته ورساو. هری بودا داسې مهال د ایورست څوکې ته رسیدلی چې له افغانستان هم د لومړي ځل لپاره یو غرختون کې دا لوړه څوکه فتح کړه. سمیع الدین صدیقی د می په اومه نیټه د ځمکې د کورې د تر ټولو اوچت غره هیمالیا ایورست څوکې ته چې 1,940 متره لوړه ده وخوت. صدیقی د خپل دې 15 ورځنی سفر لپاره شپږ میاشتې تیاری نیولې وه. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د کنټرول اداره د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشه یي توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه هڅوي. اوس د دې کښتونو د تازه حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی. په دې ولسوالیو کې مخکې د کوکنار پراخ کښتونه کېدل. سیمایز بازګران وای د سبزیجاتو د ډول اسري کښتونه د دودیزه کرنې پرتله زیات حاصل ورکوي.
د کندهار د جړی ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بازګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوختي. پر دې لسکونه جری بزمکه یو محل کوکنار کرل کېدل، خو سر باندې بینډي رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوا کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول اسري کښتونو ګټه له نشي توکو زیات او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
له پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سره 4 کیلو اخسلې، یعنی یو من اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا شنه سره کوي.
د 10 کال کې چې تاریخ مم کړل، رومي مم کړی، بیا د خلکو ته ما وویل چې دغه تاریخ خو د رومي بیا دی چې موږ وکړو زراعت ته مخ کو. تاریخ موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د اسري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل شوی. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملی کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په 15 ولسوالیو ژړې پنجبایي میوان ډنډ او ورغنداب کې پر نوي جریبه ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشي توکي کرل د زعفرانو سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته سوې ترڅو له کروندګرو سره د نشي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریخ کرل کېدل د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداری بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداری په بخش کې کار کوو او په تر څنګ د مالداری په بخش کې
ګلالی کوثر وایي پر دغه پروګرام 800,000 امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره لدې پروژې څخه 6,500 هغو کروندګرو ته ګټه رسیدلې چې د نشي توکو د کښ له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې مالدارۍ او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موساتو په مرسته په دغه ولایت کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدلی معاشت کښتونه سوي چې مثبت پایلې ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معاشت کښت شوی دی چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو محل د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشرم لاهی بتلا خونزاده تر فرمان ورسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه 0 سوي او په یو شمیر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنار یې لمنځه وړي دي. دا په داس حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورنۍ او بهرني بنسټ ته اجازه نه ورکړي چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
ستاسو له پیغامونو
دغه د سمنګانو ولایت د ریسوب د مدنو ساحه ده. کوم چې دلته د ازغال مدنونه دي، په زرګونو مدنونه دي، دا اوس اکثره بند دي چې عمارت زیاته تاروپه اخلي او ګمرکات محصولات زیات اخلي او د ازغال بیې ډېرې ټوټې دي او خلک نشي کولی چې خپل ازغال خرڅ کړي او دغه یې ساحه ده.
السلام علیکم، زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمې سستی سره پاړیکه کیم. زما دا پیغام دی ورور، د طالبان د مشران څخه ازادي رادیو نشرات په پن موج کې بیرته الهکی ورور چې بیرته نشرات شروع کړي. زما دا غوښتنه ده، زما دا پیغام اتمن نشر کړي ورور.
پرون دلته یو د شم باندې اوکسین غلی وو، ټول ډاکټران مردانه او زنانه نه وو پکې، او مردانه خلک ټول په کارو بارو باندې وختو لګیا وو، ټول واکسین چې چا کول ټول زنانه وو. نو دا خو زنانه ډاکټر نه ورسه، دا ډېر د شرم ځای دی، ډېر د شرم او د حیا ځای دی، د اسلام او شریعت بدنامي وي. باید ډاکټران نو ته زنانه وو ته مکتب وو ته او د ښځو کارونو ته اجازه ورکړ شي، شریعت باید بدنام نشي.
السلام علیکم و رحمت الله. زادی را دیده کرکه و مطمئنه و مطمئنه را شبا تیر را شبا بمسن کلا و لسوالی کنیم شدی کل شوز با چودو پا باشتا منی و جانه را و مانی مارا پسن مطمئنه می چنم شدی و نیشو پس از زنده دیده و رسی چوی نور خلق داشت کارت در رشونه که و سلام بای.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زدی غزنی ولایت اندرو دی ولسوالی دیمنانو بابا دی سمیم نمی زیو رحمان ده با ایران که وسیگو دغه د اوبو ستونزه چې مخکې راغلې ده له هغو تر اوسه هغه کوم خلک چې قاچاقي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي، او مدرک چې ولري له هغو سره هم ظلمونه کېږي، هم قانوني راغلي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي. نو کوم خلک چې مدرک ولري هغو ته چې نه ورته مليدوي خې بېخي نه هم ظلمونه ورسره کېږي، او له قاچاقي خلکو سره خو ډېر زیات ظلمونه کېږي. موږ سره ځینې ملګري دي لکه اریا عبدالباري شمس الله هم په څنګ دي راسره تواخه، هغه هم دغه خواهش لري چې هیله درڅه کوو چې دغه کوم مشکل دي دا باید مو حل شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. شمیره بیا تکراروم 00420211. دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوسو، یو.
شپک بجه او دیرش دقیقه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوری. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د یوې نړیوالې مرستندوی ټولنې مشر وایي طالبانو ده ته ډاډ ورکړی چې په نادولتي مؤسسو کې د افغان میرمنو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره نږدې ده چې بشپړه شي. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس جان ایګلند چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دوهم ځل لپاره افغانستان ته سفر کړی، اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی ډاډ ورکړی چې دا تګلاره په نږدې راتلونکي کې بشپړیږي، خو وخت یې نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت په تیره دسمبر میاشت کې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او په تیره اپریل میاشت کې دا بندیز د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د دوام په اړه پر یوه تګلاره کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت آصف علي خان دوراني د افغانستان لپاره د دې هیواد د نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. د وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. له دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان و. ښاغلی صادق د مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې خپله استعفای حکومت ته وړاندې کړې ده. د فرانسې او خیریه بنسټ په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو اندېښنه ښودلې. د نړۍ د ډاکټرانو بنسټ پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان دوه په درېیمه برخه وګړي اوس مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې خیریه بنسټ په وینا، له کله چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په افغانستان کې بشري بحران پراخ شوی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 28 میلیون ډېر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ایران له سعودي عربستان سره د خپلو اړیکو عادي کولو په ترڅ کې د ریاض لپاره نوی سفیر نومولی. د ایراني شرق ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې ډیپلومات علي رضا عنایتي به په څو ورځو کې په ریاض کې د ایران د سفیر په توګه کار پیل کړي. عنایتي په دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د خلیج سیمې د عمومي مدیر په توګه کار کاوه. دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې تر اوه کلن کړکیچ وروسته په ډیپلوماتیک ډګر کې د اړیکو د عادي کولو لپاره لومړني ګامونه دي. د تهران او ریاض اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې د سعودي دولت شیخ نمر بقر النمر او څو نور شیعه مخور اعدام کړل او په غبرګون کې د ایران د رژیم پلویان په تهران کې د سعودي سفارت او په مشهد کې د دې هیواد قونسلګری ته ننوتل. په ځواب کې د سعودي حکومت له تهران سره اړیکې پرې کړل. او د مسکو یوې محکمې پرون د وال ستریت جورنال ورځپاڼې د خبریال ایوان ګرشکوویچ د توقیف د مودې د غځولو حکم وکړ. د دې حکم له مخې ګرشکوویچ به لږ تر لږه د اګست تر دیرشمې نیټې پورې په توقیف کې پاتې شي. د محکمې غونډه د تړلو دروازو شاته جوړه شوې وه. متحدو ایالتونو پرون پر روسیې غږ وکړ چې دا خبریال خوشي کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي سی این این تلویزیون ته وویل چې د ګرشکوویچ د توقیف موده باید اوګه نشي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ په دیرشمه وویل د ګرشکوویچ پر ضد د جاسوسۍ دوسیه پرانیستې ده. دا تر سړې جګړې وروسته لومړی ځل دی چې یو امریکایي خبریال په روسیه کې نیول کیږي او د جاسوسۍ تور پرې لګیږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تدې هدا پر دې سالاتونه مرو باندې راغلي دي چې خپل ځان به موهه بخته به خپل شکول. هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم. هیڅ نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله و چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکو چې زه جوړ یم، زه خیم، اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول باندې واچو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځو څخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دل خوس ځانور نه ګوخه کوي یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي ل نورو څخه ډیره تما کوي ژر قهرېږي غوړی و جړی هرڅه منفی ګڼي په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي د ته ژور خپګان یا ډیپریشن وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پیښور کې پردیسی ته اړه شوی وای ژور خپګان دی تر سوالي و چې ځان وه او خپل وښتانش کول د شمله په وینا د ډیپریشن لواجه خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نکوه نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو
څه د کورنۍ مشکلاتې څه غریبی شي څه ماشومداري شي څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو ټول خلک چې خبر کورونه پرې خود ژوندونه پرې خود به سره به سر نوښت شو مسافر شو خور مور ورور خوان اولاد هر څه د لاس اور کړ دوستان نو دا ټول حالتونه غلطونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي حضرت مې خفه او سم دغه هر څه شو کوم هر څه خبرې وکم ویل وکم هیڅ خکېږي نه وایي دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم هیڅ نه کیږي خلک غیران پاتې شي بل اخر څه وکي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خوان سره مې جنگ کوم یا مثلا ماشومان و هم اخیری ورته اما اته تدی هدا پرودس حالتونه مروند راغلی دی چې خپل ځان بم وهه چې دې قرب مراته ډیر به مزره خفه شو وختبه مې خپل شکول یعنی چې ګورم بخینو الله تر اس پرز ګډوډیږي حقیقینا کدا شرایط اند صفات شینو شاید الله تند دینم خراب شي
په جوړ خپګان باندې هغه کسان ډیر ختکیږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم لدې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تو تاریخوالی بیکاری بیوزلی په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکی فاطمه وای کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړي فاطمه د ځان پاک وای
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډیپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبي حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتوبونه بسته دي همچنان پارکونه هر څه بسته دي او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنازه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او دغه حالات چې مثلا اوس ورور مخ په تیریدو دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نوې سمسترم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تقیبی و چې موږ به یو نوی خبر اورو مګر کله چې ورځی تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه نو هغه خپل د دوه سبب کې چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي نو د فرژان خپل هم داده یا او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ څه نو دا حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظ چې دی اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظ د تیرو لحاظو چې دی په ډیفرژن کې دی مثلا بعضې د کورنۍ د لحاظ بعضې د پانتون د مکتب او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شوله ما کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیفرژن طرف ته بوزي یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته خستل کېږي نو دغسې حالات دی چې انسان مجبوري وي دوته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي او د خپله یو دلیل یې دی دوشانو
مینه حسن زئی چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سیستونز نه ګڼل کیږي اکثره خلک ډیر عادي ګڼي حال دا چې له فزیکی ناروغي څخه هم زیان ډیر دی
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکي لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکي او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکېچونه هم شته. په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پس رفته عمل کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو معتاد شي، او یا هم کیدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د طب پوهنځي او بله مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي، وایي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو پوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرضی باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې د لپاره دغه زده کړه باید ډیره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید وي څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزې مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموږ دغه خفګان سه بیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شخوا خپرو، او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې مېرمنې دغه لامل ډیر دي، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لری.
افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایر چې له واڅخه بهر اوسی ګل خپل تجربه سره وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخلړی ته وایي. نو مړی وایي چې په هواد کې دننه هم لګانو ستوندو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بری الی نه شو چې د دې د ژوند چاره ګډي وډی کړي. خدا چې وس کډواله شوه په ځان کې د ژور خپګان نه نخانی ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړي، هغه په پایل کې خپل په خانه ستوندو سره وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تابند سي د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړ شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم، او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې، او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خفګان نوی احساس کړی.
بله،
لنه کارخ
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سولو مهاجرت ته مخه کړه لغه وخت نه راتوایه آیا حال ته د سې کوم څه وچې په تاسو بد تاثیر وکړه او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکی داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم، یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هماغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما ده قبر بسر کرد.
بله.
دا دیره سخته. سخته ده.
بله. زه پویگم چه کلانا کلا زین پختنه اغا دردونه تازه کوی چه اغا دیمونگ پزرونو که خودی خو پا غشبه بیا تازه کی گی. څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی اندوسم زه ښه احساس نه لرم، زه به کله هم د آرامش احساس ونه کوم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله مند یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کوم، د ډېرې خوښۍ د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله مند یم، د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پیسلو د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري، دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیریږو، دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامته اوسئ.
ډیره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
ژور خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډېر زیات خطرناک وي.
کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واوندي ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي چاپېریال کې څه ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقه کې به شپېته معلومات شي دا کار اصلا ممکن نه دی. خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی دغه حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو خو متاسفانه چې کله ژور خفګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارډ ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درمله بیا جانبي ستونزې لري خپله نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د جوار خفګان لاملونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو شي موږ تاسو خپل ځان هم د جوار خفګان نه وساتو او نور هم خپل چاپېریال ته نجات ورکړو هغه کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتري چاپېریال وي او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کیږي چې دوی جوار خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو ته موږ تاسو متوجي شو او دا سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د جوار خفګان علائم تشخیص کړو.
د جوار خفګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خفګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریان هم خپه کړي. په دې کې د جوار خفګان کې د یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خفګان کې په جوار خفګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشاله نشي کنټرولولای چې اکثره خويندې دغه مشکل لري چې ثنائي قطب ورته وایي د بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره خوشاله د سعادت او د نیکبختۍ مرحله ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرول دی نشي او کله کله بیا جوار خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه شکایت کوي زما سر خوږیږي اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل هم ورته شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خفګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي خو اساسي لامل چې دغه جوار خفګان دی.
بای ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري په دې اکل تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي نو خپل سر باندې دوا خړل د درست کار نه دی. باید د ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي کیدای شي یو خفيف چې ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونی شي او د دوام راجا چې تقریبا چې اخري غدې نه حل دی او د ډاکټر صاحب نن زموږ د هیله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي
ډاکټر صاحبانو ته او دواخانو والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاست دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه کزما ورور دی او کزما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمه خاطرت الفوی، 80% د دې خاطرو او کلمو منفی دي او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفی ګرځي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرځي طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په دریو قرآنی تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآنی قوي تعبیرونو باندې پناه کیږي نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته پس نه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي او باز خبره متاسته کوي پس نه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي، عین سحر او جادو، دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآنی تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی ترور نه په یو قرآنی تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضی ظروف او بعضی شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضی هغه لري، بعضی اغیز لري. خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مصاب تیوانه کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مصاب تیوانه کورنۍ بعضی ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نشي، او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې د خپل ځان خپل معالج واوسيږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلک ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته اگر کوم تیبي مثلا هغه به مخکې وړو چکه په خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دا پیغام ورکوي چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لستر راوړنه باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کو لاندې واچو، او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند لپاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 11 44 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.